اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 دلته په پرا کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا حکومت وای مرکز دی په سعودي عرب کې د گرفتار پاکستانیانو پختنه وکړي. فرانس او برتانی ویلی نیټو باید اوس په لیبیا کې خپل پوره رول ولوبوي. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو منور شاه ته د دې غړی د تازه خبرونو لپاره.
په جنوبی وزیرستان کې د ډرون بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وجل شوی دی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د قتل د کیس اولنۍ اوریدنه وشوه. او امریکا د عرب هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د مصر او تیونس حالاتو ته په کتو سره د خپل هیوادونو کې اقتصادي او سیاسي بدلونونه راولي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په انګورډه کې د ډرون الوتکې په بریدونو کې لږ تر لږه 9 شکمن وسلوال وجل شوې دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود تازه حال راکوي.
بے پائلٹ امریکایی الوتکو په وقفه وقفه سره ټول او توغندی وشتل. په برید شه یو پیک اپ گاډای او یو موټر سایکل په نقشه کړای شوال. چپ نتیجا کې یو په گاډی کې او په موټر سایکل سور ټول او تنا وژل شوال. په داش مېر کې د نور زیاتو امکان هشتا دای.
په جنوبی او شمالي وزیرستان کې وخت په وخت د امریکایي ډرون دغه ډول بریدونه د وسلوالو ډلو پر ضد کیږي چې د نړیوالو ځواکونو په وینا د دې ځای په افغانستان کې په دوی بریدونه کوي. نن په افغانستان کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 9 جوبل شوي دي. د دې هیواد د داخله چارو ویان زمري بشری وای دا برید د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې رامنځته شوی چې هدف یې قبایلي مشران وو. د زیاتوي په وژل شوو کسانو کې یو ډیر مهم قبایلي مشر هم شامل دی. کونړ ولایت د پاکستان سره په پوله پروت دی چې د وسلوالو طالبانو او د القاعده مرستیالو وسلوالو ډلو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټي بانی ذوالفقار علي بټو د قتل د کیس اولنۍ اوریدنه د پاکستان په سپریم کورټ کې وشوه. د کیس اوریدنه چې د چیف جسټس چودري افتخار په مشرۍ کې د دریو ججانو ډله کوي. د پیپلز پارټي لخوا مدافع وکیل بابر اوان دی چې د پاکستان د قانون وزیر هم و، خو چې د عدالت ته حاضر شه نو د خپل وزارت نه د استعفا ورکولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین لمخې یو حکومتي وزیر دانشي کولې چې په عدالت کې د مدافع وکیل رول ولوبوي. ذوالفقار علي بټو ته د هغه وخت واکمن صدر جنرال ضیاء الحق په دور کې د عدالت لخوا پانسي ورکړل شوې و. د خیبر پختونخوا حکومت په سعودي عربستان کې د درې پاکستانیانو د پانسۍ د سزا په برقرار ساتلو افغان څاره کړی دی. او د پاکستان او سعودي عربستان حکومتونو نه غوښتنه کړې چې دا درې واړه کسان چې د تعلق یې د خیبر پختونخوا سره دی په کار دي چې زر تر زره د خوشی کېدو په اړه اقدامات وشي. په دې اړه تېره ورځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دې صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین اویل
مونگا حکومت پاکستان تم د خپل اسمبلیان د کم دا فریاد اور او بیا د سعودي عرب حکومت تم خواست کو چاله وی خصوصي تور نوټس وای دا تین دی منظور کی د انسانیت په بنیاد د اسلامي قوانینو په بنیاد او د خپل د بشري حقوقو په بنیاد په کار دی چې دا خلک رها کړی شي.
په سعودي عرب، متحده عرب امارات او په ایران کې زرګونه پښتانه د مسافر شپې سبا کوي او په خوارې مزدوري بوخت دي. په یمن کې ځای خلک او د هسپتال سرچینې وای نن د حکومت مخالفه مظاهرو پر ضد د حکومتي کاروایي پر مهال یو تن وجل شوی او څلور جوبل شوی دي. ریپورټونه وای د یمن په جنوبی خار عدن کې په مظاهره کوونکو امنیتي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې دوی امنیتي ځواکونه خار ته د ننوتلو نه منې کولو هڅه کولې، خو آزادو سرچینو د دې خبرونو تصدیق لا تر اوسه نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دا معلومه نه ده چې د منځني ختیځ هیوادونه به خالص سیاسي او اقتصادي اصلاحات وکړي او کنه د عربي هیوادونو پاسون به یو سراب ثابت شي او کوم سرګند بدلون به رانه وستلی شي. په واشنگټن کې د نهې په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د تیونس او مصر بدلونونو ته په کتلو سره د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. د بیلاروس چارواکی وای نن یې د تیر ګول د ورځې په چاودنو کې ککړ دوه مشکوک کسان نیولی دي. یو عدالتي چارواکی ویلی نیول شوی دواړه کسان د بیلاروس اوسیدونکي دي. دغه پیښه د بیلاروس په مینسک سیمه کې د ځمکې لاندې اورګاډي کې رامنځته شوې وه چې پکې 12 کسان وژل شوي او 150 زیات ژوبل شوي. په یو تازه تحقیق کې ویل شوی د سیب یا مڼې خوراک نه یوازې د روغتیا لپاره بلکې د وزن په کمولو کې هم مرسته کوي. دا تحقیق د امریکا په فلوریډا ریاست کې ترسره شوی چې پکې په ګڼ شمیر خلکو د سیب د خوراک ازموینه شوی او د هغوی په وزن کې صرف په شپږو میاشتو کې ډیر کمې لیدل شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه او ریپورتونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او کتلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکز دی په سعودي عرب کې د گرفتار پاکستانیانو پختنه وکړي.
دا پاکستان سیدون کی او د خیبر پختونخوا او سیدون کی ویړیا نه دي. دا غیبه تفوض خلک مشتا مونږه تفوض کوو او په پرزور طریقه باندې دا تیل کو چې په دې تیل باندې کوم دې عملو شو دا خلک رها کړی.
په جنوبی وزیرستان کې ډرون برید و مشکوک اور پکې وجلی. فرانس او برتانیا وای نیټو باید اوس په لیبیا کې خپل پوره رول ولوبي او وابورې د ترهګرۍ ضد جګړې د ښځو ژوند ته څه نقصانونه رسولې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل یو نرخزي ته سرکاري نوکری ورکړې ده. دغه تنوای
مازن له یو مقام مازن خیر ان شاء الله تعالی داسې یو وخت په زما کخیری لایف کې انټر کیږي وا چې زما کخیر ان شاء الله تعالی منزل چې کوم دی اب چوما کوم کنه.
مشال سره واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې په امریکایي ډرون برید کې وو مشکوک اور پکې وژل شو دي. دغه برید نن غرمه ترسره شوی دی. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د سویلی وزیرستان په سرحدي کرښه پرته د انګور اډې په سیمه بغړ شناونه کښې بے پایلټ امریکایي الوتکو برید وکړلې او په وقفې سره یې ټول اووه توغندي وویشتل. په برید کښې یو پیک اپ ګاډی او یو موټر سایکل په نقشه کړای شول چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې او په موټر سایکل سوره ټول اووه تنه ووژل شول. په دا شمېر کښې د نور زیاتوب امکان هم شته دی. یو ځایي قبایلي جنت خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا برید ټیک 12:30 بجې وشه. هغه زیاته کړه چې بې پایلټه الوتکو اول درې وشل منټه د ورځې بیا نور څلور توغندي وویشتل. په وڼه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي هم د دې برید پخلای وکړلې. په دا سیمه کښې بې پایلټه دوی امریکایي الوتکې لیاوس هم پروازونه کوي. یاده دې وي چې په سویلي وزیرستان کښې بې پایلټه امریکایي الوتکو تیر برید د درېیمې میاشتې په نهمه نېټه د وڼه سره نږدې اعظم ورسک په سیما لنډی ډوک شې د یو ځایي قبایلي فضل کرام په کور او په یو موټر سایکل کړی و چې په نتیجه کښې یې شپږ تنه وژلي شوي او یو بل زخمی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د سعودي عرب د عدالت لخوا د دغه صوبې درې کسانو ته د مرګ سزا اورول په کلکو ټکو غندلې ده. دغه درې کسان چې د سوات او چارسدي اوسیدونکي دي په سعودي عرب کې د قتل په تور نیول شوي او د دوی کورنۍ غړو د هغوی د خوشي کېدو لپاره پرون په پېښور کې احتجاج هم کړی و. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان له مرکزي حکومته غوښتنه کړې چې په دې لړ کې د سعودي عرب حکومت سره خبرې وکړي او نیول شوي کسان راخوشي کړي. غلام غوث.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په سعودي عرب کې د عدالت لخوا د دیت ورکولو باوجود د قتل په تورونو کې ککړ درې پښتنو ته د مرګ په سزا اورولو سخت خفګان څرګند کړی دی او د پاکستان او سعودي عرب د حکومتونو نه یې غوښتنه کړې ده چې دغه درې پاکستانیان دې زر تر زره خوشې کړي شي. میا ابتخار حسین ایسبلی ته خپله وینا کې د دغه درې واړه پاکستانیانو سره د سعودي عرب د عدالت د رویې په هکله وویل. خپله وینا کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو له پکار دي چې دغه درې واړه پاکستانیان زر تر زره خوشې کړي.
موږ حکومت پاکستان تم د خپل اسمبلی نه کوم دا فریاد اور او بیا د سعودي عرب حکومت تم خواست کو چې له خصوصي تور نوټس والی د اپیل دی منظور کړي. د انسانیت په بنیاد، د اسلامي قوانینو په بنیاد او د خپل بشري حقوقو په بنیاد پکار دی چې دا خلک رها کړي شي.
میا ابتخار حسین دا هم وویل چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا اوسیدونکي سویړیا نه دي او موږ به یې تپوس کوو.
ټول ملکونه په خپل شهریانو باندې غیرت کوي او د خپل شهریانو تپوس کوي. د پاکستان اوسیدونکي او د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي ویړیا نه دي، دا غیر تپوس خلک هم شته او دا حکومت چلین دا به د عوامو تپوس کوي. موږ یې تپوس کوو او په پرزور طریقه باندې دا اپیل کوو چې په دې اپیل باندې چې کوم دی عمل وشي او دا خلک رها کړی شي.
اسمبلی کې د میا ابتخار حسین د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی صوبایي حکومت ته هدایت وکړو چې دوی دې په حکومتي سطح دا مسله د مرکزی حکومت په نوټس کې راوړي او که په اسمبلی کې په دې اړه قرارداد هم پاس کړی شي نو د صوبې نه به د اسمبلی ممبران په یو آواز د دغه کسانو د راخوشي کولو غوښتنه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان مرکزی کابینه د کال 2011 د حج پالیسۍ منظوري ورکړې ده. دا ځل حکومت د حج لپاره قراندازی هم ختمه کړې ده. د نوې حج پالیسۍ تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې اورو.
د مذهبي چارو مرکزی وزیر خورشید شاه د کابینې غونډې وروسته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل چې دا ځل د حج لپاره قراندازی ختمه کړې شوې ده او د حج لپاره دا نوې کړنلاره د تیر شوې تجربو نه سبق اغستو وروسته جوړه کړې شوې ده. هغې زیاتوي،
اس حج کی اپلیکیشن وصول کرنے کی تاریخ 15 اپریل سے لے کے 10 مئی
سہ کال د حج لپاره د درخواستونو اغستو تاریخ د 15 اپریل نه تر 10 مئی پورې دی. د دې درخواستونو ترلاسه کولو لپاره په ټول ملک کې 15,000 واړه دفترونه جوړ کړل شوي دي. دا ځل موږ د قراندازۍ نظام ختم کړی دی او څوک چې مخکې درخواستونه جمع کړي هم هغه کس به حج کولی شي او دا ځل به 1,00,000 کسان د حج لپاره ځي. دا ځل موږ په حج کوټه کې 40,000 زیاتوالی راوستی دی او په کرایه کې هم 15,000 زیاتوالی شوی دی. دې سره سره د پېښور حجیانو نه به 40,000 روپۍ کرایه اخیستی شي او د شمالي سیمو نه تعلق لرونکي کسانو کرایه کې به کمی راوستی شي.
خورشید شاه زیاته کړه چې هغه حجیان کم چې په اولنی پرواز کې لاړ شي هغې لبا د عمرې سهولت هم ورکولی شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د 2000 لومړی کال د 11 ستمبر نه وروسته د لومړی ځل دی چې بیلابیل خبری رسنۍ دا ریپورټونه ورکوي د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د پدې اړه د پخوانی سفیر او خارجه سکرتر ډاکټر همایون خان نه زموږ همکار مجید بابر د پاکستان او امریکې په تعلقاتو د هغوی نظر پوښتلی.
د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د برتانیې پخوانی بهرنو چارو وزیر ډیوډ میلیبند لیکي چې د منځني ختیځ حالاتو خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستي دي او غربي هیوادونه د نوي ترجیحاتو او چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. خو د افغانستان جګړه هیره نه ده او دا هم هغه شان خطرناکه ده چې څنګه په 2002 کال کې وه. لیکوال میلیبند په مقاله کې د امریکې بهرنو چارو وزیر هیلی کلینټن او د ناټو مشر استازي مارک سیډویل د بیانونو حواله ورکړي دي او لیکي چې د بدلون نخي مخې ته راځي. د 2014 کال نیټه چې د ناتو ځواکونه به افغانستان نه وباسي غلط فهمي بوي چې سو د افغانستان لوبه ختم شي ونی او دا به د خبرو تور په لار ختميږي چې امریکا اتحادی هیوادونه او افغانان پکې شامل وي. ملي بینډ لیکي چې دا مسله دومره اسانه هم نه ده چې څنګه ښکاري. ملی بینډ د دې په اړه تجویزونه هم وړاندې کړي دي او لیکي چې اړومبې د ملګري ملتونو د خبرو اترو لپاره ځانګړي استازي وټاکي چې ورسره پوره واک وي، د جنگ ختمولو اصولونه وټاکي او ټول ګوندونو ته د برخه اخستو بلنه ورکړي. ملی بینډ تجویز کوي چې دا استازي د باید د اسلامي هیواد نه وي چې په خبرو اترو کې برخه اخستونکو اعتماد ترلاسه کړي او د خبرو اترو لپاره بل محفوظ هیواد لکه خلیجی ریاستونه، ترکی یا جاپان وټاکي. ملی بینډ لیکي چې خبرو اترو کې بدنیتی نه ده پکار. طالبان غواړي چې د شپې عملیات بند شي، د خبرو اترو لپاره محفوظ لار ورکړي شي، د دوی بندیان دی خوشی کړي شي. په دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې په مقامی کچا ډزبندي یقیني کړي شي، د ترقیاتی کارونو پروژکټونو حفاظت یقیني شي چې په خوا پولیو کمپاین کې طالبانو مرسته کوله او طالبان له القاعده سره د اړیکو پرې کولو ژمنه وکړي. د برتانی په خوانی بهرنو چارو وزیر ملی بینډ په مقاله کې زیاتوي چې په افغانستان کې د سرګند ولسی کمانډ ضرورت دی چې ځواکونو سره تړاو لري. امریکا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې وو او دا څوک یو شخصیت لري چې با صلاحیت وي. ملی بینډ زیاتوي چې د جګړې ختمولو لپاره د سرګند ولسی کمانډ څوک لا پکار وي چې ولسمشر کرزی او اطلافي ځواکونو سره په ګډه کار وکړي. ملی بینډ د پاکستان کردار په اړه مقاله کې لیکي چې پاکستان امریکا او غربي هیوادونو سره د اوګدی مودی زیموارو او د احترام اړیکو ته اړتیا لري. هر وخت فشار اچولو سره دا مسله نه هواریږي او پاکستان دی هم د اوګدی مودی ګټو ته وګوري او همکاري دی زیاته کړي. ملی بینډ په مقاله کې د ګاونډي هیوادونو د کردار خبره هم په ګوته کړي ده او لیکي چې دوی په سنجیده انداز خبرو اترو کې برخه واخلي. ډیوډ ملی بینډ د مقاله په پای کې لیکي چې د بغاوت ضد نظریه او عمل ټول دی نه راګرځولي چې دا جګړه له فوزي پلوا نشي حلي دي. که څه هم دا یو خبره ده، خو دا خبره اوس حقیقت ګرځېدلې ده او پکار ده چې داسې چلند وکړو که فوزی حل شته نو سیاسي هغه هم لري. د دې لپاره سیاستوالو ته مشري په لاس اخستل پکار ده او د دې لپاره باید په سړه سینه کار وکړي او بیړه ونه کړي.
اوریدونکو، تاسو په امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز کې د برتانی د پخوانی بهرنو چارو وزیر ډیوډ ملی بینډ مقاله زموږ د همکار ګلیاس نه اوریده. او اوس راځو د لیبیا حالاتو ته. فرانس او برتانی په لیبیا کې د نیټو په عملیاتو ناخوښي ښودلې ده. د فرانس د بهرنو چارو وزیر ایلین جیپی ویلي باید نیټو اوس په لیبیا کې خپل پوره رول ولوبي. د لیبیا د تازه حالاتو تفصیل د واشنگټن نه هارون باچا راکوي.
په داسې حال کې چې ناټو د تیرې میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د پوځي عملیاتو مسولیت پر غاړه اخستې، د فرانسې او برتانیې چارواکو د یاد سازمان د عملیاتو اوسنۍ رفتار غندلې او ترې غوښتلې چې د عامو وګړو د دفاع په غرض په لیبیایي ځواکونو خپلې بمبارۍ توندې کړي. د فرانسې خارجه وزیر ایلین ژوپی 13 ورځې دغه هیواد یو ریډیو سره په مرکه کې په ناټو غږ وکړل چې په لیبیا کې د خپل مسولیتونه په جدي توګه پر مخ یوسي. ناټو باید په بشپړه توګه خپل رول ولوبوي. ناټو غوښتل چې د عملیاتو مشري پر خپل غاړه واخلي چې موږ سره ومنله. اوس باید نو دا داسې یو کردار ادا کړي چې په ترس کې قذافي د عامو وګړو په درنو وسلو سره د پنخه کولو څخه رامن نکړل شي. رسنۍ هم دغه راز د برتانیا د خارجه وزیر ویلیم هیک په حواله وایي چې نوموړي ناټو څخه د لا چټکو عملیاتو د غوښتنې پر مهال غربي ملګري هیوادونه هم د لیبیا په جګړه کې لا زیاتو پوځي مرستو کولو ته وهڅول. د ناټو له خوا بیا دغه سازمان یو مهم کمانډان بریګیډیر جنرال مارک وین او هم د غړو هیوادو د نیوکو په ردولو سره تسلی ښودلې چې د موجوده وسایلو په کارولو د ناټو ائتلاف په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د قرارداد په عملي کولو کې له کامیابۍ سره مخ دی. د لندن او د پیرس حکومتي چارواکي د ناټو د عملیاتو غندنه په داسې مهال کوي چې د راپورونو تر مخه د قذافي ځواکونو د هیواد په مصراتا او اجدابیا سیمو نوې بمبارۍ پیل کړي او د نوموړي وسلوالو مخالفانو افریقایي ټولنې رامنځته کړي د سولې او جوړجاړي ورستي پلانونه له سره رد کړي دي. په عین حال کې د لیبیا د بوري قومي کونسل ویان عبدالحفیظ گھوگا په بنغازی ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په مصراتا ښار کې راپورته شوي بشري بحران ته په اشاره کولو نړیوالې ټولنې ته دغلته د مرستو رسولو اپیل وکړ.
وکانه قبلها ويوم الاحد قد اعلن صراحه
د اتوار پورز قذافي صفا ویل چې هغه به د خپل زور په کارولو مصر ته د څه قسمه بشري مرستو رسېدل پرې نږدي. هم له دې لاملا عبوري کامی شورا نړیوالې ټولنې ته اپیل کوي چې د فوري اقدام په کولو د ډله ایزو وژنو او نورو جنایي کارونو مخه ونیوي چې قذافي په مصراته کې د کولو اراده لري. په ورته وخت کې بیا د لیبیا تیر خارجه وزیر موسا کوسا چې په ورستیو کې د قذافي له حکومت سره اړیکې پرې او په لندن کې پناه واغسته، بی بی سی سره په امریکا کې خبرداری ورکړل چې کچرې د لیبیا جګړه اوږدېږي نو عین ممکن ده چې دغه هیواد د سومالیا په څیر د یوه ناکامه هیواد په حیث وپیژندل شي. ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې فرانسیا له دې ویرې چې ائتلافي هیوادونه هسې نه په لیبیا کې په یوه نه فیصله کیدونکې جګړه کې د ګیرېدو پړه په دغه هیواد ورواچوي غواړي ناټو تر فشار لاندې راولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او اوریدونکو، د لیبیا وروسته اوزو مصر ته چرته چې اولسي سارنوال امر ورکړي چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک تل لک تر لگا د 1500 ورځې پورې په بند کې وساتل شي سو د هغه نه د درغلو په اړه تحقیقات وشي. مبارک دا محل په اسپیټال کې دی. په دې اړه زموږ د همکار ګلیاس دا رپورټ اورو.
د مصر سارنوال وای چې پخوانی صدر حسنی مبارک د غلا درغلی او د واک غلط استعمال په تور 15 ورځو لپاره حراست کې اخستې دي. د مصر حکومت لخوا د پلټنې اعلان په داسې محل راغلی دی چې حسنی مبارک باندې د زړه دوره راغلی ده او مصر ساحلي سیلګری سیمې شرم الشیخ په روغتون کې د علاج لپاره داخل کړل شوی دی. د سارنوال له دفتر نه خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پلټونو مقصد د غلا درغلی، د واک غیر قانوني استعمال او د ولس پیسې له خپل ځان لپاره استعمالول دي. سارنوال د حسنی مبارک دوه زامنو ګمال او اعلی نه هم د 15 ورځو لپاره حراست کې اخستې دي او پلټنې ترې روانې دي. په مصر کې د پخوانی صدر مبارک د ملګرو نه هم د پلټنو لړۍ روانه ده. په سماجی ویب پاڼې فیسبوک د مصر انصاف وزارت خپل ځانګړي پاڼه جوړه کړې ده او په بیان کې یې ولسته ویلي دي چې د 1300 ورځو کې چې کوم کسان مړ شوي دي د هغوی کورنۍ خپل معلومات دوی سره شریکولی شي. نړیوال مطبوعات لیکي چې د 20 کلن مبارک زامنو باندې په مظاهره چانو د ډزو کولو تورونه دي. د راپورونو تر مخه د جنوري 15 نیټې نه واخلي تر فروری 11 نیټې پورې مظاهرو کې د 800 نه زیات کسان وژل شوي وو. د مصر انصاف وزیر عبدالعزیز الګودی وای مبارک زامنو ګمال او اعلانا د دولت په غیر قانوني توګه راغونډولو او حکومتي ادارې له شخصي کارون لپاره د استعمالولو پوښتنی روان دي. د یو بل رپورټ تر مخه مبارک چې کل هسپتال ته بوتلو نو هغوی تور او سپین ټریک سوټ اچولی وو. د روغتون بهر 2000 نه زیات مظاهرچیان راغون شوي وو او دوی د مبارک د زامنو د نیولو غوښتنه کوله. په دې موقع ډیر زیات حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو. مظاهرچیانو ته وینا کې یو فوزي چارواکي میجر جنرال محمد الخطاب ویل چې ګمال او اعلی ونیول شو او په 15 ورځو کې به دوی سغواړي هغه به رامخته شي. مصر او نړیوال مطبوعاتو د شرم الشیخ روغتون د مشر محمد فاتح الخوړی لیکي چې مبارک صحت وسخه دي خو د مصر سرکاري ورسپانې الحرم د ناسرګند سرچینو د خوړی لیکي چې مبارک د پلټونو نه د ځان بچ کولو لپاره هسپتال کې داخل شوی دی. یاد دی چې حسنی مبارک دیش کاله د مصر صدر پاتې شوی وو او د فروری په 11 نیټه د ولسی پاسون لوجې د واخن لری شو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
زمون غږ د مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان د قانون مرکزی وزیر بابر اعوان د پیپلز کون د بنیاد کې خودون کی او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د وژنې په کیس کې د وکیل جوړېدو له وجې د خپل وزارت نه مستفی شوه دی. ذوالفقار علی بټو ته د تیر پوځي ولسمشر ضیاء الحق په دور کې پانسی ورکل شوی و. د ذوالفقار علی بټو د ګوند غړي د هغه وژنې ته جوډیشل مرډر یا عدالتي وژنه هم وایي. د اسلام آباد نه انیسا اجمل تفصیل راکوي.
نن په سپریم کورټ کې درې کسیزه بینچ د بټو کیس اوریدنه وکړه او دا کیس بیا سره شروع کول لپاره سپریم کورټ منظوري هم ورکړه. د اوریدنې په شروع کې د قانون مرکزی وزیر بابر اعوان د بټو کیس وکیل جوړېدو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ او وی ویل چې هغه د وزارت نه استعفا اخلي. د هغه د دې درخواست وروسته چیف جسټس افتخار محمد چودھری هم د هغه د دې اقدام ستاینه وکړه. د اوریدنې وروسته بابر اعوان مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل چې هغه د بټو کیس لپاره خپل وزارت پریښود دي. هغه زیاته کړه،
میں تو ایک تاریخ کا قرض ادا کر رہا ہوں اور شہید بٹو
زخود تاریخ یو قرض ادا کوم
شهید ذوالفقار علی بټو چې د ادارو سره کوم جنگ کړي وو هغه هم د انصاف لپاره کړي وو او ځکه خپله چې وزیر اعظم هم وې نو ما به د ذوالفقار علی بټو سره د شوی ظلم په ضد आवाज اوچتولو زه به د سپریم کورټ په امیدونو پوره راځم او د عدالت احترام وکوم د ذوالفقار علی بټو په کیس کې د وکیل ټاکلو لپاره زه د وزیر اعظم او صدر شکر گزار یم
بل خو د بټو کیس اوریدنې وروسته ستر وکیل احتساس احسن مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل چې د بټو کیس په اړه د هغې سره هیڅ مشوره نه
ما سره د بټو کیس په اړه هیڅ مشوره نه ده شوې زه د کیس لپاره په خپل خو وکیل نشم جوړی دی بابا روان صاحب وکیل جوړ شوی دی او دا یو خبره ده ولی زما د دې ریفرنس سره ټولې همدردی دي خو بطور وکیل زما د دې سره هیڅ تعلق نشته
یاد دی وی چې د ذوالفقار علی بټو د کیس اوریدنه سبا تر 11 بجو پورې ملتوي کړې شوې ده انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو مشال ریډیو تا غوږی اوس راځو یو بل رپورټ ته په داسې حال کې چې په بلوچستان صوبه کې د ژمي د درو میاشتو تر رخصتو وروسته د مارچ لومړۍ نیټې نه سکولونه خلاص شوې دي د بلوچستان صوبې استادان وایي لا هم ډیرو سکولونو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي د کوټې نه خو د نور ناصر تفصیل راکوي
د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر نننۍ نیټې پورې یو نیمه میاشت پوره کیږي خو د سرکاري سکولونو ښوونکي وایي د بلوچستان د یو شمېر نورو ښارونو په څیر د کوټې ډیری سکولونو ته کتابونه لا هم ورکړل شوي نه دي تېره ورځ په همدې ډول کې د ښوونکو د اتحادیې لخوا د کوټې پرس کلب مخې ته لاریون وکړل شو د یادې سوې اتحادیې له یوه مشر مجیب الله غرشین څخه مې د دوی د لاریون د هدف په هکله وپوښتل
زموږ د هدف دا دی چې دوه میاشتې سوي دي سکولان خلاص سوي دي تر اوسه سرکار له ګورمنټ له طرفه سکولانو ته بچانو ته کتابونه نه دي رسېدلي او مخصوص علاقو ته رسېدلي دي پوره بلوچستان تر اوسه بچانو کتابونه زما رومه دي اول زموږ هدف دا دی چې بچانو د پورې تور کتابونه مویاسي له هغه سره سازه د اساتذو مسایل دي له تر څلور کالو زه چې کوم جایز مسایل د حکومت تسلیم کړي مطالبې دي پر هغه باندې له تر دوو کالو سه یو عمل درامند نه کوي بلکې چې کوم مراحت اساتذو ته ملاو سوي په هغه کې دوی کټوتیا
د دې پښتنې په ځواب کې چې کومو سیمو ته لا هم درسي کتابونه رسېدلي نه دي مجیب الله غرشین زیاته کړه
شارو ته پښین ته نه دي رسېدلي ډېر کم رسېدلي دي مثال داسې رسېدلي دي څل د یو کتابو ضرورت دی هلته 25,000 رسېدلي دي نو هلته کینانو خبره ده د سرکاري سکولانو د غریبانو بچن سبقان وي نو هغه د تر اوسه ونیمه میاشت تیره سوله یا دوه میاشتې پوره کیږي پر هغه د تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسېدلي
سره له دې چې اکثره وخت دلته په سکولونو کې هړتالونه وي آیا په زده کوونکو به یې بده اغېزه نه کیږي د دې پښتنې ځواب راته یو بل استاد یار محمد سیال راکړ
لازمن ډیر بد اړیکې لري په دې اړخ کې د تعلیمي ادارو باندې لیکن به امر مجبوري دغه سیاستزه د ژوند په مختلف شکلو کې چې د سرکار له طرفه د موجوده حکومت له طرفه د ستړي پیش دي او کم چې خلک د مظاهرې کوي حق دا لري چې سرکار د دې نوټس واخلي لیکن سرکار هسې او د غفلت په خوب کې ودی دغه دانستا د مسلې کرټ کړی دي
پر ځای د دې چې دوی د احتجاج لپاره پرس کلب ته مخه وکړي حکومتي چارواکو له چا سره یې لیدلي چاته یې د خپل احتجاج په حق لویلي شبه نه وي چې د ارتال په ځای له حکومتي چارواکو سره وویني بیا هم یار محمد سیال
بامر مجبوری کوم موږ دال اختیار کړی ده سرکار چیرې دا غوښ سرکار ته مجبور بار ده په تحریر کې ورکړی دي په لیکلو کې ورکړی دي چې دا د ازمج مطالبي دي موږ خپل شیډول ورته اعلان کړی دي موږ خپل غ نیټه مرته اعلان کړی ده چې په دې نیټه باندې چې موږ دغه د احتجاج دي موږ قدم په قدم باندې چې کم دی واره موږ تورې جنډې لګولې دي داغه بعد بیا راولاړ شي موږ مظاهره اعلان کړی دي هفتوار بیا سوکا سوکا پریس کلب مخته موږ بکارتال بیا په مخه کم تعلیمي ادارې بندش کم نه را روان دي نو سرکار ته پکار دی چې یاداش پیښته پر یاداش دوی خپل یو قدم واخلي
لدی سره یو بل شون عبد الواحد بډیڅ بیا مشال ته ویل له حکومتي چارواکو سره یې لیدلی هم دي خپل ستونزې له دوی سره شریکه کړي هم دي خو د په وینا هیڅ هم ونسوه
په احتجاج مرد سرکار اره دروازه وروټه کوله خپل مطالبات یې خپل مسائل په باره سرکار په هغه باندې هیڅ گفتگو شنید او هیڅ سیکشن نه واسه
بلې خواته مې د ښوونکو د دې ستونزو په حق له د بلوچستان د تعلیم له سیکرتر ثاقب عزیز د ښوونکو نه یوازې دا ټولې خبرې ناسمې وبللې بلکې زیاته یې کړه دا احتجاج د ځینو ښوونکو لخوا شوی چې د په وینا ډیری ښوونکو ملاتړ نه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، مشال رادیو ته غوږ یی. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. منور شانه به د دې غړې مهم خبرونه واورو.
په جنوبی وزیرستان کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د قتل په کیس کې د وکالت لپاره د قانون وزیر بابر اعوان د خپل وزارت نه استعفا ورکړې ده. ریپورټونه وايي نن په یمن کې په حکومت مخالفه مظاهرو کې یو تن وجل شوی او څلور جوبل شوی دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن له عرب هیوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې روانې ناارامۍ ته په کتو سره د خپلو هیوادونو کې اقتصادي او سیاسي اصلاحات راولي. د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکا ویلي د تیر ګل د چاودنو په شک کې نیول شوی کسانو د خپل جرم اعتراف کړي او یو تازه تحقیق وايي د سیب خوراک نه یوازې انسان د ناروغیو نه ساتي، بلکې په وزن کمولو کې هم ډیر کار کوي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د زخخیلو قبیلې د یوې وسوالې ډلې لشکر اسلام په ضد پاسون کړی دی. په دې سیمه کې د 100 هفتو راهیسې خونړۍ خطې هم روانې دي چې له عملی د ځایي خلکو ژوند سخت متاثر شوی دی. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کې د راپورونو او ځایي سرچینو تر مخه د زخخیلو قبیلې د یو وسلوالې ډلې لشکر اسلام په ضد پاسون کړی دی او د 1300 هفتو راهیسې د تیرا په بازار زخخیل کې خونړین خطې پیل شوې دي چې تر دا مهال پکې د 150 کسانو د وژنې راپورونه دي او په سلګونو کورنۍ د دغه سیمو نه په کډه کولو مجبوره شوې دي. دا چې په دغه سیمه کې د دغې موجوده جګړې څه سببونه دي، د پاکستان په پارلیمان کې د خیبر قبایلی سیمې یو غړی نورالحق قادری په
اوس ورته خلکو لږ ډېر خیال شو ګنې دا ډېر وخت نه کله نه چې د لشکر اسلام تحریک زخخیل ایریا او لمو ورته بازار وایو نندي کوتل تحصیل کې راځي. دې ایریا ته کله هغوی خپل تحریک ایکسټینډ کړ او دلته مرکزونه جوړ کړ. هغې ورځې نه د زخخیل د ایریا چې کوم نږدې خواو شاکلي دي د بازار سره په هغې کې دو درې ځایونه ډېر غټ دي چې یو تدرګ وایي، بل ته کرونه وایي، بل ته الچه وایي. دا خو تقریبا د تر شوي دریو کالونه خالی دي او ډېر کم خلک دي چې هغو پکې استوګنه ده. د چا چې بالکل مجبوري ده او د وتلو او د تللو بالکل سلارې نه جوړېږي هغه پکې ایسار دي.
هغه خلک چې کوم په دغو سیمو کې ایسار دي هغه څنګه ژوند کوي او رنځ رنځور او خې بدې څنګه پالي؟ د تیرا یو اوسېدونکی بازارګل افریدی وایي چې
نو په تیرا کې خو کم از کم دوه د 2.3 لک پورې خلک چې کم دي آباد ژوند کوي. خو د دې خلکو ژوند د مشکلاتو سره ځکه مخ دی چې یو طرف نه د په علاقه کې چې کومه خپله قومي جګړه ده که نه، نو په دې کې هغه یو دې مخالف تنظیم والا چې کوم دي هغه لارې بند دي. بله مسکل په اورګزو باندې میدان والا تیرا والا خلک تلل تیرا لا اوس په هغه ځای کې د بوري په علاقه کې چې کوم دي سکورټي فورسز او طالبان دي هغه لاره بنده. نو اوس د میدان والا خلک د تیرا خلک چې کوم دي دا په فورم ایجنسي په صدا او په ډوګر او داسې پایدر کنډو باندې راتاویږي چې په هغې کې تقریبا اولس اتلس گھنٹے لارا را وہ هر شی چې کوم دی ډېر مشکلات دي هلته او بس ګرانین ده او خلکو سره ډېر متډېر تکلیف باندې دي خلک.
د قبایلي سیمو د آفتونو د ادارې د وینا تر مخه دا مهال د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د خیبر قبایلي سیمې 3500 کورنۍ ژوند کوي او دا لا نه د معلومات چې دوی به کله خپلو کورونو ته ستنېږي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړې لامل د خزو ژوند سخت متاثر شوی دی او د خزو د حقوقو کارکونکو کې ادارې وای حکومت باید د خزو مسلو ته زیات پام وکړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د فاټا او خیبر پختونخوا خزه چې د ترهګرۍ ضد جګړې له امله یې ژوند سخت متاثر شوی دی، د کال 2018 راهیسې خاص کر پختنې خزه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې، چې زیاتره په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبوره شوې. د پاکستان حکومت که څه هم د دغه بې کوره شوو خلکو لپاره د نړۍ د یو شمېر ملکونو په مرسته امدادونه ورکوي، خو په دغو کې د ښځو مسلو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو د حقوقو لپاره د یوې کارکونکې ادارې د خویاندو کور مشره مریم بی بی وایي باید حکومت د ښځو مسلو ته هم پام وکړي.
زمونږ یو مسله دا ده چې اوسه پورې زمونږ حکومت، زمونږ سیاسي لیډران، زمونږ مشران اډو دې خبرې ته په دې باندې هغې اډو رسي نه او نه د هغې دې خبرې ته توجه کوي چې د زنانو چې کوم مشکلات دي هغې په پوره معاشره باندې د هغې څومره بد اثرات کېدای شي، ځکه چې دغه شانتې زنانه چې ماشومانو تربیت به نه شي کولی، بیا چې هغې خپله پریشان نه وي نو ټول کور ترې به پاتې
د 2008 کال راهیسې خاص کر په فاټا او خیبر پختونخوا کې د جنکو سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او ښځې د کار نه منې کړل شوې، او په 2009 کال کې د سوات او بونیر نه په زرګونو خلکو د پوځي عملیاتو له وجې د پختونخوا صوبې نورو برخو ته کډې وکړې، چې دغې حالاتو پښتنې ښځې هم په جسماني او ذهني توګه سختې متاثره کړې، او دا شان ډېر خوځو پکې د خپل کورنۍ سړی هم وبایلل. د حکومت لخوا د بینظیر انکم سپورت پروګرام چې د امریکایي حکومت په مرسته چلیږي، هغه خوځو ته د میاشتې 1000 روپۍ ورکول کیږي چې د کور ذمہواری په سر وي. د خوځو او ماشومان لپاره د یوې ادارې د لاس ګل مشره او د صوبې د تعلیم په خوانی نگران وزیره معراج همایون مشال ریډیو توای د حکومت لخوا داسې سکیمونه کافی نه دي.
خاندان مشر کې سربراهان چې ځکه چې دای خاوندان چې نن په دې جګړه کې په دې ملټری اکشن کې په دې کې راغلي شي دي شهیدان شي دي، نو هغه له خو پکاري چې د ټیشل شانتي ګرانټ جوړ شو چې هغه د نورو نه مختلف او هغه له حزبان ابن غنشته دا دې کنه چې 300 پورې به 300 روپیا 300 روپیا 200 روپیا باندې قیمتونه دور اسمان سره خبرې کوي، نو په دې باندې خو د خوځو حالات او د خوځو نه هغه ترکی هغه خو نه کیږي، نو هغه له خو بس داسې د موقعي بل جوړول پکاري چې هغه هغه باقاعدګۍ سره هر میاشت کې د هغې لاس ته هغه دغه راځي، دا خو درې میاشتې انتظار وکړه، څلور میاشتې انتظار وکړه.
د خیبر پختونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیره ستاره ایاز مشال ریډیو ته وایي د ښځو لپاره یو شمېر منصوبې پیل کړې دي، خو په روانو حالاتو کې وسایل کم او مسایل زیات دي.
کله کې د دې کورونو کې د نوی لمن شروع کړی دي، په سره سبا کوم خو ور سره آگهی مرته ورکو، بیا هغه ښځې چې کوم کورونو کې خپل کاروبار کوي لګیا دي هغه لمن لارې ورکو، چې هغه هغه کاروباري چې کوم سیزنه جوړې دي چې هغه هغه مخکې ته راړي او هغه سره پیسې جوړې کړي، چې هغه کله پیسې په خپل لاس کې راشي نو هغه ښځه به اوټومیټیکلی دا کولای شي، هغه به بیا خپل بچی سکول ته هم لیږي، هغه به خپل بچی له د صحت مرکزونو ته به هم لیږي، چې موږ ډېر ډېر کارونه کولی شو او زرمو ډېر څه غواړي.
خزه چې د یوې ټولنې بنیادی ستون ده، او په داسې کړکیچنو حالاتو کې چې د دوی ژوند خراب وي نو د ټولنې هر وګړی متاثر کېدای شي. د کارپوهانو په خبره د ټولنې د پرمختګ لپاره د ښځو حقونو او تعلیم ته زیاته پاملرنه پکار ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی. د صوبه خیبر پختونخوا په لکی مروت کې ځینې خلک د حکومت د بندیز باوجود د کوکنارو فصل کری. د سیمې خلک وایي باید حکومت د دوی لپاره د کوکنارو پر ځای د نورو فصلونو په کر کې مالی مرستې وکړي او په خلکو دې لګول شوي جرمانې واپس واخلي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ راکوي.
د لکی مروت نیمه قبایلی سیمه
چرته چې بیټنی قبایلیون مشته دي د سولي پښتونخوا په هغه برخه کښې شمېر ده. چرته چې قبایلیانو په اول ځل د پوست له افیون فصل کرلی دی چې د قوم په خلاف د ځایي انتظامیه چارواکو کوټلي قدمونه پورته کړي دي. فصل زبولی شوی، کسون گرفتار کړي شوي او په قومونو جرمنې هم لګولې شوي دي. مشال ریډیو په دغه برعکس د سیمې د یو ملک زیت الله بیټنی سره رابطه وکړه. هغوی وویل چې سیمه پسمنده او خلک غریبان دي. حکومت ته په کار ده چې د پوست فصل نه کرلو په بدل کښې دا قبایلیون ته روزګار ورکولو سره د نورو فصلونو دپاره امداد ورکړي.
دلته په اول ځل باندې خلکو افیم کاسټ کړی و. دا خلک چې کوم دي دا ډېر غریب دي، دا علاقه ډېره پسمانده ده. زه به دا چې وایم چې پارله کښې د پاکستان بالکل بړندې سترګې کښې پروت ده. لس ورځې مخکې پولیټیکل انتظام یې دې خلکو خلاف کریک ډاون وکړلی، په هغې کښې تقریبا دېرش کسان گرفتار کړل. نو پولیټیکل ایجنټ محمد ایاز مندوخیل سره پرون جرګه وسوه، په دې کښې دا ملکانو معذرت وکړ چې یاره دا خلک غریب ده او دې سره دې مرستې وشي. نو په هغې باندې د شپاړس لکه جرمانه په دې قوم باندې واچوله. اوس دې جرمانو خو څه فایده نه وکړله، فایده خو دا وه دې خلکو سره څه مرستې څه آینده دپاره د دې خلکو د دې سینه بله یو متبادل ذریعه استعمال کړې وه.
په دغه لړ کښې مې چې د لکې مروت ځیلي رابطه افیسر محمد ایاز مندوخیل چې د لکې مروت د نیمې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ دی نه پوښتنه وکړه. هغوی وویل
په ټولو فاټا کښې دا شکایت راځي چې دلته خلک د پاپي کلټیویشن کوي. نو ایف آر لیک هم د فاټا حصه ده او په دې کښې موږ ته داسې رپورټ و دوه درې علاقې وې، شادي خېلو علاقه، پاخېلو علاقه او دا سرې اوبه د ورګاډي قوم علاقه، په دې کښې خلکو د اپین کرلي دي. موږ په خپل محررانو او د ای پي ای په تور باندې تصدیق وکولې او هغه هم تقریبا ختم کړه. په دې کښې موږ ته صوبایي د فاټا سیکرټریټ او نارکوټکس کسان هم راغلي وو او د دې خلاف موږ مهم شروع کوي چې آینده دپاره خلکو ته داسې یو سبق میلی وي چې خلک دا منشیات کرل او افیم کرل او د دې کاروبار د ښه واوړي. حکومت دغه دپاره سکیمونه شروع کړي دي، خلکو ته مختلف پروجیکټونه او مختلف سکیمونو لاندې پیسې ورکوي چې خلک د دې منشیاتو کرلو نه واوړي. او پرون ما جرګه خلکو سره کړې وه، ټول بیټني قوم هغو دا وعده را کړې وه، لیکلي یې وکول او ګوتې یې ولګولې چې آینده به موږ خیال کوو، نه به څوک پخپله پرېږدو او نه به پخپله کړو.
د سیمې قبایلیون وایي چې د پوست فصل کرلو نه د خلکو مخ اړول اله ممکن کېدای شي چې دې دپاره دوی ته متبادل روزګار او فصلونو کرلو دپاره موجود فنډونه ورکړی شي. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
او اوس هم په خپرونه کې د لکی مروت نه زو باجوړی جنسی ته چرته چې د بدامنۍ او وسوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو د خلکو ژوند او کار روزګار سخت متاثره کړی دی. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی په سیمه کې د خلکو سره د هغوی په روزګار او کاروبار خبرې اترې کړې دي، په دې رپورټ کې اورو.
باجوړ ایجنسی کې پر کال 2003 کې د ځایي ولس د وینا تر مخه حالات دې حد پورې خراب شول چې د ژوندون هر اړخ یې وځپلو. همدغه شان د باجوړ ایجنسی کاروبارونه کوم چې پر ښار، سلارزۍ او دغه شان نورو سیمو کې آباد وو بند شول. پر دغه روزګارونو کې دوکانداران، مزدوران او واړه او لوی روزګاریان ډېر خراب شول. یوسف خان چې د چیناګۍ اتمانخېلو اوسېدونکی دی، د پیزارونو دوکانداری کوي او مشال ریډیو ته یې تېر حالات سداسې وویل.
هو دوکانونه خو بند دا څه دا تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې دوکانونه کولی شو، خو لس ورځې به چې کوم دی کرپي وو دوه ورځې به کولی وو. دلته خو دا دغه نه دی، تقریبا دا دوه کاله ټوله دغه حالات تېر شو. نو مخکې خو موږ زیات کار د توک کوو که نه، په توک باندې به داسې وو چې خامخا د هفتې به موږ لک روپۍ برابر یو لک شل زره کارخانو والله عمر کولې. اوس خو دوه درې زره روپۍ سیل کېږي په هغه کښې به د دوکان کرایه هم بده.
باچا زرین د شپېتو کالو یو سپینګیری دی. په شینګس مارکیټ ښار باجوړ کې د جورابو د صادرونو او د بنیانونو دوکانداری کوي. هغه وایي
ملګری دغه شینه موږ د انقلاب داسې ایستلي که نه، پار ټایم کې کرپي او مطلب دا دی دوکانداری چې درې لکه څلور لکه روپۍ سرمایه راسوه نو هغه یو نیم لاک راغلې ده. په دې جمعې کښې په موږ کرپي ولګېده دیارلس ورځې، په خدای یقین وکړه چې ما ته یو نیم لاکو روپو صادر پاتې شو. دغه دی پروت دی راسه په تاوان هم نه خرڅېږي.
د ځایي ګاډو د اډې سره نږدو یو جنرال سټور چې ابراهیم خان یې چلوي، هغه وایي چې د هغوی دوکانداری ډېره ښه وه بیا خرابه شوه.
لاول خو داسې حساب و چې 15000 ورځ به کېده، او اوس د حالاتو په وجه باندې 7-8000 روپۍ ورځ کېږي. چې کله بند و بیا 3000 او 2000 دغه دوکانداری به کېده. په دې حالات بالکل د حالات چې خراب شوي.
میاولی خان د ګوړي خرڅوونکی یو دوکاندار دی او په شینګس مارکیټ کې خپل دوکان او ګودام لري، او هغه وایي چې د ولس مالی طاقت هم ډېر کم شوی دی.
تقریبا وسوان چې 80% کم دې زمون کاروبار خراب دی تا 20% چې کم چلیږي من دانه خلک چې لګه چا سره کو چا د ما مخ کې د من ګړې دغه کول غشتې شو نو وسه غي ډړې راغلي ډړې ګړې غشتې چې من نشه غشتل دا غوښنه په کاروبار باندې تقریبا 80% اصل غرزیدل دی
باجوړ ایجنسی کې پر موټر سایکل هم پابندي لګول شوې ده توتی رحمان د موټر سایکل مکینک ته او دا سات یې خپل روزګار هم بدل کړی دی
موټر سایکل مې ستو هم کاو تقریبا 2.5 کسان او اوس مکمل تور باندې روزګار دونه خراب دی ټینشن نه دا غره شوی دونه روزګار خراب اوس بس ته ډیری کوج ډیری ته مې دا شغم بورن شو کوی لاس نه به یې نیوی چې ډیری کو د دې لوار کار کوس
د خار باجوړ ایجنسی د دکاندارانو د تنظیم یو عہدیدار چنومې زبیر شاه د مشال ریډیو توای چې خراب حالات د هغوی ژوندون هم په ټپه ودرولې دي
نو مارکیټونو زمنګا د باجوړ ډیر خسته په ترقې روانو وس بازارونو دونه په ټپه ودرېدل کې کرانه والا لورشنو کرانه والا غریبانان لا جاړي نه پکې د گاډو کاروبار کوي او نه پکې نور روزګار کوي روزګارونه ډیر په ټپه ولال دي نا غریبانان مزدور کار خلک دی چلال شیخ کتا هغه مزدوري متخبره نه ميداويږي دا دوه کال درې کال کوي چې مزدوران لا شنه هغه ټیکټ درک وسم بیرته لګيږي واپس را رواني
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اوري د مشال ریډیو خبريال غلام غوست مومند ایجنسی د امن لخر د مشر ملک سلطان سره په روانو حالاتو خبرې کړي او په سر کې ترې غوښتلې د امن لخر غړي په سیمه کې دا وخت کوم چیلنجونو سره وړاندې دي ملک سلطان وایي
واضح خبر ده چې د امن کمیټه اوس په جنگ کې ښکیل ده او جنگي حالات دي د دې مشکل کته چې هیڅ مشکل نشته دی کومه مشکل ډیر دی مشکل دا ده چې اوس په پرن باندې د دوی سره جنگيږي او دا ډیر اهم ځای دی بیا زو علاقه دوی سره جنگيږي نو موږ خپل دې د پاره الهکرم دې د پاره روکه چې امن خو که زموږ امن سو خراب یا غسر موږ جنگيږو زموږ بنوس خانم کیږي بل دا ډیر سړه جګړه ده د ستودانه د جننن اخلاص کو سبا دا ډیر وخت اخلي دی کی ومرو موږ به کې شهیدان کیغو پاتې کیغو نه خو مشکلات دغه مشکلات دي چې موږ پاسلی هم ان کمزوري اصلي هم سره قومي اصلي هدا او ګورنمنت پورتګلی او مومندرا فل چې کم دی هغه سره خطا ون کی دانه چنه کی را سره خو مکمل تا ون کی خو هغه خواران سره دومره شیخونه شته کنه لکه سومره د ارمی سره دي دومره څو سره نشته دي
نو تاسو سره چې امن کمیټانو کې کم کسانی چې کم دغه امن لخکریان چې وته وي نو اغه ته ستنخه د پولیټیکل انتظامی د طرفه سمې راوي یو کنه
او جی پولیټیکل انتظامی موږ ته پیسې را کوي تنخه را تر کوي بل د خلک رضاکار دي د کی ډیر تنخواه ولا کم خلک وګ تنخواه ولدي نور پکې د سینه شتاغه خلک تنخواه ولدي چې کور کې د نفقه درک نه لګيږي او نور ټول رضاکار دي په خپل خوخه د خپل قوم او د خپل وطن خدمت کوي د دې ظلم او د دهشتګرۍ مقابله وکړي
کتا شولک زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دا وخت کم پوزي عملیات روان دي په مومن ایجنسی کې تاسو د دینه څه توقع لرئ
اول چې روانو په انبار تحصیل کې د ویزیو څاګي او به د پلو سپوتر او خپل وسته د بیازو تحصیل ده د بیازو په نومي تحصیل کې دا اوس روان دي سوراندره ده او میټي ده او شیخ بابا دی اوس لنګار شیخ بابا دا زینټول کور شوې دي د دین ان شاء الله حجزم ختمه توقع ده دا په مکمل تور سره د شتګر خدمتي د دوی تاونم دي زمنګ ومر سره
د قبایلی سیمه محمد ایجنسی د امن لخر مشر ملک سلطان وو چې تاسو سره په روانو حالاتو خبرې کولې
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم رازو یو بل رپورټ ته په پاکستان کې نرخزیانو ته اکثره سرکاري نوکری نه ورکل کیږي د سپریم کورټ د فیصلې چې پکې دا ویل شوی نرخزیانو ته به سرکاري نوکری ورکل کیږي ل دغه ورستو په لومړي ځل د صوبا خیبر پختونخوا حکومت یو نرخزی رحیمداد ته د کمی شناخت کارت په اداره نادرا کې نوکری ورکړی ده د رحیمداد د ژوند حال د فواد علی شاه په رپورټ کې اورو
تیر کال د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د پاکستان سپریم کورٹ یو فیصله کړی وا چې پکی حکومت ته ویلی وو چې خواجه سرا یا هجراګانو ته دی یو شناخت ورکړی شي او د سرکاري دفترونو لارې دی په دوی باندې کولاو کړی شي د دغه فیصله نه پس تیر میاشت د خیبر پختونخوا په تاریخ کې پولمبي ځل د نېشنل ائیډنټیفیکیشن اینڈ رجسٹریشن اتارټی یا نادرا چارواکو په دې اداره کې یو هجرا ته نوکری ورکړه امداد چې یو پیدایشي جړه یا خواجه سرا دی او د نن نه یو کال پیلا به په ودونو کې ګډاګانې کولې. خپل سفر کیسه مشال ریډیو ته صدارنګ کوي.
زما چې کله پیدایش شو بس په هغې کې وخت تېرېده، ټیم پاس کېده، نو زما هغه ټیم د ماشوم او د ماشومې بخچان هغه ټیم نه کېده. زما والدین په هغې باندې ډېر زیات پریشان وو. خیر را وخت تېرېده، ټیم پاس کېده، ډاکټرانو سره مشورې وکړې، زه یې الګ سیټ ته راواړولم.
د خپل سبق د جنکو د یو سکول نه شروع کو او نن سبا په پیښور پوهنتون کې د وکالت تعلیم حاصلوي.
کله زما د سبق شروعات کېدل نو هغه زما د ګرلس سکول نه شو، پرایمري سکول نه شو. هغه ما د اول نه والا تر د پنځمه پورې جنکو سره سبق وی. د هغې نه پس زه شپږم ته لاړم ګورنمنټ های سکول باباړه. د میټرک نه پس بیا کالج ته لاړم. د هغې نه پس بیا ما یونیورسټي جوائن کړه لا کالج دپاره. زه په میرټ کې زه سلیکټ کړم.
د امداد چې د جنکو د سکول نه تر پیښور پوهنتونه کوم سفر وکړو هغه ډیر ګران وو.
زبا چې پلار را تیر دم ما بس کول ته وزت لم ما زبا کالج ته تلم نو مختلف قسمه چسکی او د ګندګری اوازونه به خو چونکه ما به اگنور کول ما په لا پروهي کول زکه چې ما مازن له یو مکان مازن خیر ان شاء الله تعالی د سی یو وخت زما خیر لایف کې انټر کیږي با چې زبا خیر ان شاء الله تر منزل چې کوم دی اب چوا کوم کنه
دې دخل کو نه غخت نه کوي چې جړاګانو یا خواجه سراو ته دې د عزت په نظر ګوري او د انسان درجه دې ورټي.
پښتنو خلکو کې کنه دې د کور نړۍ په دې شیز باندې سختي ده، ځکه چې پښتانه دا نه غواړي چې را یو پښتون الک یو پښتون نغې چې کم دي نو ډېرې دغه کمیونټي کې دغه کوي نو یو کور والا چې کم دي خصوصا پښتانه چې کم دي نه سپورټ کوي.
د رحیم داد په کور کې اوس پک خوریانې او یو مور پاتې ده. د د پلار او رور تیر کال په 400 کې شوي، یو ځانمرګي برید کې مړ شوي دي او دې اوس د کور واحد کفیل دی.
بم د مکه کې زما والد صاحب شي چو برور مې پکې ای پکې شهادت دا کړو. دا نه علاوه زما دا نشي زه واحد بهاندان واحد کفیل من نور باقي من زما خو هندري
پنادر کې نو کړی نه پس د د ژوند څنګه بدل شو. رحیم داد وای
زما لایف ډیر زیات چینج شو، زه مکمل یو نارمل انسان شوم.
رحیم داد چوس ته نادرا په هیومن ریسورس یا ایچ آر څنګه کې کار کوي. د خیبر پختونخوا د اجلاګانو یا خواجه سراو د پاره د عزت د ژوند تیرولو یو لار کلاوکا. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی د لیکوال او شاعر سعد الله جان برق په مشرۍ کې د نوخار په پبو کې د امن سرلیک لاندې یو مشاعره شوی. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم دغه مشاعرې ته ورغلی او حال یې راکوي.
برق پښتو ادبي ټولنې د نوخار ضلع په بو کې د امن تر سرلیک لاندې یوه درنه مشاعره د سعد الله جان برق په صدارت کې وکړه چې په لسګونو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې جنرل سیکرټر فاروق زیګر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټولنه میاشتنۍ غونډې جوړوي چې دا مشاعره یې دویمه غونډه ده او په آینده کې به د دوی غونډې خونیزه بڼه ولري.
مونږه د دې جرګې د شروع کولو آراز او مقصد دو چې د دې سیمې د نوي کول ته یو داسې پلیټ فارم پرووایډ کړو چې هغه دې نه صرف خپل خیالات شیر کړي بلکې زده کړه مو کړي. او دا چې دینو د برق صاحب په نوم باندې موسوم شوی ده نو دا زمونږ لپاره خوشحاله خبره ده چې مونږ ته برق صاحب د ناستې موقع په لاس باندې راغله. په دې کې جرګه کې داسې دي چې برق صاحب په مختلفو موضوعاتو باندې مونږ ته لیکچر راکوي، په افسانه باندې، ناول باندې، په غزل باندې، او دغه رنګي مونږ د ادب سره آشنا کی.
مسل خان ته شوي چې اوس مهال یوازې شاعران دي چې د امن غږ پورته کوي.
مذهبي پارټو یا مذهبي فکر لرونکو چې کوم دي د خلک تقسیم کړي دي. یو شاعر دی به دې چې هغه په دې وطن کې د امن راوستل شي او هغه کردار ادا کولی شي په دې ملک کې کوم د اړې غړې شروع دي، خودکش دماکي شروع دي. دا وجه دا ده چې د خلکو کې نفرت پیدا کړي شوی دی. یو شاعر دی چې هغه د مینې محبت په حواله سره او یو خکردار د کولې شي د امن د پاره چې پیغام دی هغه د کې خ سودمن ثابت دی شي.
سعد الله جان برقوی چې وس شاعران د خط او خال پورې محدود شاعری نه کوي بلکې د وخت لارتیا او سره سمې د ژوند شاعری ته مخه کړي ده.
نو دا ډیره خوشاله خبره ده چې اوس شاعری چې کوم ده نو هغه تمونګه صرف د عشق او محبت شاعری نه شو ویلې بلکې دا د ټول ژوند شاعری شو. او د ټول ژوند شاعری چې کوم ده نو هغه نن ما اوریدا د هر قسم د معاشري په نقصاناتو په دغه باندې او یا پکې حل زلې دی او ستونزې دی او دغه دی هغه ټول شعور پکې وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د امن په حواله شعرونه وویل.
دا چې قدم په قدم اورم د بمونو آواز، خدایا دا چا خور په وطن کړو د غمونو آواز.
ستا د چم وړو جولې ډکې راوړي په ما کاڼي وروي را پورې خان.
سټ به دې مات شي د انسان قاتله، مخ به دې تور وي په جهان قاتله. کابل جړېږي اوس خیبر جړوي، ظالم سل پېښور جړوي.
د یادولو ده چې برق ادبي ټولنه یو میاشت وړاندې په دې موخه جوړه شوې چې په ادبي نقد او مشاعرو سربیره به پکې د پښتو ادب په بېلابېلو اصنافو بېلابېلو استادان ښوونیز ورکشاپونه هم ورکوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په کوټه کې هم یو داسې مشاعره شوې چې پکې یو شمېر شاعرانو ګډون کړی دی. د مشال خبریال خدای نور ناصر د شاعرانو په دغه مشاعره کې د شعرونو انتخاب د موسیقۍ ترڅنګ وړاندې کوي.
د مشاعرې لمړی کلام په خپله د سکام اکاډمۍ مشر محمود ایاز وړاندې کړ.
وینم سور کمیس او شین تکرای د شاپیری زما، ورک د سری او شنی په دایرو کې بیا هم تجیم جارم په محراب کې ستا تصویر ته مخامخ ولاړ. خدای وینم د اوښکو په ډیوو کې بیا هم تجیم.
له دې وروسته بهرام حنیفی خپل کلام واوراوه.
ښکاری اسمانه بیا دې جوړ نوی ماتم راوړی، چیغې نارې مو بیا د کلي او د ښاره وځي. تا په یوه نظر کړه ورانه زما د هیلو دنیا، تا په یوه نظر کړه ورانه زما د هیلو دنیا، ځکه د خولې مې پر یادونه تر سهاره وځي.
حبیب رحمان تاثیر او د هغه کلام.
ورځ په تواب تېروو او شپه په خلوت تېروو، زړګي له زنګه پاکوو په ځان زحمت تېروو، او ډور ته ورېښمینې څڼې اړو پروا نه کوو، ډور ته ورېښمینې څڼې اړو پروا نه کوو، هره لحظه د زندګۍ په محبت تېروو. وایي ډور ته ورېښمینې څڼې اړو پروا نه کوو، هره لحظه د زندګۍ په محبت تېروو. یو بل غزل یو دوه شعر دی. وایي کفر او اسلام سره جلا که زلفې واړو، مخ ښکاره که صبر م تمام سلیوې بندې.
په حبیب رحمان تاثیر پسې له خیبر پښتونخوا څخه راغلی میلمه شاعر سهار بنګش خپل کلام واوراوه.
هغه د خارنګینو یوړو زتر هیر غوند شوم، هغه د خارنګینو یوړو زتر هیر غوند شوم، کلی ته راوالی دا ځل چې ترې قسم واخلو، داسې دوران ته دې رالوی کړم چې حیران پاتې، داسې دوران ته دې رالوی کړم چې حیران پاتې، لطوری کار واخلم که کار لخپل کلم واخلم.
تر دې وروسته بیا هم له خیبر پښتونخوا څخه راغلی یو بل میلمه شاعر ممتاز اورکزای او د هغه کلام.
لمه کدینا تر محراب من بسلا وهم، زل سراب تر سراب من بسلا وهم، زاید دمی دمین لارا کی زړګی نه وی، زاید دمی د مینې لاره کې زړګي نه وي، ورو ورو بزم خانه خرابه من بسل. مکتب عزیز ما ځان ته خوښه کړه ممتازه چې ځان وپېژنم، ځان ته خوښه کړه ممتازه چې ځان وپېژنم، اوس به له خپله انتخابه من بسل.
په پای کې د مشاعرې صدر نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی خپل کلام وړاندې کړ.
پخپله تللی یار پخپله راځي، دا به رښتیا وي خو نو کله راځي؟ پخپله تللی یار پخپله راځي، دا به رښتیا وي خو نو کله راځي؟ او هر بلا چې ځي زما له کوره، هر بلا چې ځي زما له کوره، وایي زه لاړمه اوس بله راځي.
اوریدونکو، د خبرونې په پای کې زموږ د همکار منور شانه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
په جنوبی وزیرستان کې د ډرون الوتکې په بریدونو کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وجل شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د قتل په کیس کې د وکالت لپاره د قانون وزیر بابر اوان د خپل وزارت نه استعفا ورکړې ده. ریپورټونه وایي نن په یمن کې په حکومت مخالفه مظاهرو کې یو تن وجل شوی او څلور جوبل شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن له عرب هیوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې روانې نا ارامۍ ته په کتو سره د خپلو هیوادونو کې اقتصادي او سیاسي اصلاحات راولي. د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکا ویلی د تیر ګل د چاودنو په شک کې نیول شوی کسانو د خپل جرم اعتراف کړی دی. یو تازه تحقیق وایي د سیب خوراک نه یوازې انسان د ناروغیو نه ساتي بلکې په وزن کمولو کې هم ډیر کار کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه هم پر دې ځای پای ته رسیږي. تاسو پورا په شپږ بجې ډیو ریډیو اوریدل شئ. ظفر خندا وزیر سره د خپل همکارانو منور شاه، احمد شاه او تکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.